په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ری د خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. نن د سپتمبر اوومه د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې د اعلان دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پرلپسې غوښتنې کړې، خو طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی، خو طالبان ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، شپږ اویا فیصده ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله یې خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکې اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو له پرونی جګړې وروسته پاکستان د غلاره تړلې ده. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي تر اوسه د پرونی وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستانی چارواکي ویلي پوځي مسولان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرونی شخړه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوی. رسنوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څنګ په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبری اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستاني ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پریس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسېده او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف تاریخ خپل ناببره سفر په مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوي سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور یې ډېر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نه شي، ځکه روسیه اوس مهال جنګي جرمونه ترسره کوي. مکرون دغه څرګندونې سپورتي لیک وایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. مکرون وویل دی هیله مند دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 11 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د امریکایي سوداګریز پلاوی کابل ته خپل سفر په مهال ویل چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونی غړي دی او دغه خونه په واشنگتن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشرې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتلونکی کال به هم لکه د سر کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایي خوندیتوب په برخو کې خپلې مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورد باور دی او فکر کوم ټول غړي به را سره موافقه هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانزخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د دغه خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نه دي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغه کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې بشیر په دوی په رابطه کې وسره، نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی کم مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او وار له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړی دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومت ته دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته ده. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېرې اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته یې د پلاوی را تګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوی له غړي ازرخ حافظي سره مرکه کړې او نوم لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتې ده.
هر کال په نوم د مایډ میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګري او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي دا اولین لښنې چې دوی راغلي دي افغانستان ته اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه راداوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوو او په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه. دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلي وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپک ته ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي؟ په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او دغه سرمایه ګذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظامو څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخش حافظي سره مرکه وه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او مخله دې چې ازادي راډیوي مجله واوري د همدې برخې وروستی راپور. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د لوګې په وړاندې د مبارزې په نوم سازمان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو په منځ کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي او د افغانانو روغتیایي ستونزو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې یوه سروې ترسره کړې ده. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د لوګې پر ضد نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان کې د رواني روغتیا بحران ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې د افغانانو رواني روغتیا له پامه غورځول شوې ده. که څه هم د سازمان نوې شمیرې نه دی وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د لسیزو جګړو، بېوزلۍ او بیکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله د افغانانو ترمنځ رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې ډېری هغه افغانان چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته له رواني او عاطفي ستونزو سره مخ شوي، له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. دغه سازمان دا هم لیکلي، هغه کسانو چې 2013 کال کې د رواني درملنې د ټلیفون د خدمتونو پروګرام له لارې اړیکې نیولي، 60% ښځې او نجونې دي چې د دوی ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو لامل د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیز دی. د لوږې پر وړاندې یاد سازمان په راپور کې راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د رواني روغتیا د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د کافي مرکز زونو د نشټوالي او ټولنیز دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لار کې لوم د خندونو څخه دي. د رواني روغتیا کارپوهان هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د درملنې مرکزونو ته د تلونکو کسانو شمیر زیات شوی دی. افغانستان کې د روغتیا د یو سازمان رئیس او د ارواپوهنې استاد ډاکټر سید وحید الله سادات وایي
د جمهوری نظام د وخت په پرتله د مراجعینو شمیر ډیر شوی، او کوو وایو چې ډیری مراجعین چې موږ ته راځي د نارینه له ډلې دي، همدارنګه زموږ د خویندو او میندو له ډلې هم راځي، او ډیر هغه کسان چې موږ ته راځي رواني ستونزې لري چې ډیری زموږ د ورونو یا نارینه وو طبقه څخه دي. بیکاري، د کاري زمینو نشتون، او په حکومت کې د کاري زمینې کمښت او د غراز اولادونو ته د نفقې پیدا کولو له ستونزو سره مخ وي. زموږ د خویندو له ډلې چې څوک راځي، دوی تر ډېره کورنۍ ستونزې لري چې بیرته د کار نشتونوالي پورې تړلې دي.
یو انجلۍ چې د تخار ولایت اوسیدونکي د ونه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې رواني ستونزې تر دې کچې رسیدلې چې په درملو نه ښه کېږي. د هغې په وینا رواني ستونزې هغه مهال پیل شوې چې مور یې د طالبانو د حکومت لخوا د نورو میرمنو او انجونو په څیر له کاره لرې شوه، او دوی له کورنیو او اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زه باید په هرو 15 ورځو کې یو ځل ډاکټر ته لاړ شم. ډیر وخت کېږي درمل نه کوم، دوا خورم خو ورځ تر بلې بدتره کېږم. هیره مې ډیره شوې ده، او هره دقیقه مې اعصاب خرابېږي. په دې خبره مې ساتنګېږي، ری او غاښونه مې درد کوي.
قید میشه دغه بیرای دندان ما درد میگیره.
هغه د خپلې درملنې لپاره د کافي پیسو د نشوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د تخار ولایت یو بل اوسیدونکی صدیق وایي، په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال د سیمټو او ترمیمي توکو سوداګري کوله، خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیې لوړېدو د په خپل کاروبار کې دومره پوروړی کړ چې بیکاره شو. نوموړي ویل هغه او میرمنې چې د دغه ولایت په یوه پوهنتون کې له کار کولو منع شوي، له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مشکل کې خودم پیدا کردیم.
هغه ستونزه چې د رواني مشکلاتو له امله ماته پیدا شوې، له خپلې میرمنې او ماشومانو مې ښه نه راځي. له ژونده ستړی شوی یم، او دغه راز هېرېدل مې ډېر شوي چې زه غواړم یو څه ولیکم، او یو څو دقیقې وروسته مې له یاده وتلې وي چې بالاخره څه ولیکم.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2013 کال د وروستیو رسمي شمیرو له مخې 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي، پر رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای اله کې چې موږ د اتران چې جنر
انده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال ښکلا نور سره شخیته لایم.
ماشومان ته که چیرته وایي چې کیسه ولیکي، باید هغه ریښتیا او باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو.
یو وخ یو ګیدړه وه، دغه سره ملګري وه. وخ ګیدړه
ګیا اوبه ته ورکوزه، ده اوبه یې چکې جپه پر غلی وړی و.
د کندهار په سپین بولدک کې مې د سیند ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه په دغې ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسؤول شاغلي صدیق نظر اخیستی.
ټولنې ته مو هغه علمي او معنوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی، په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم، د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړمه.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست په وینا $1,15,000 پر دې کتابتون لګېدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بېلابېلو استادانو له لورې روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې. دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لورې د $1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بېلابېلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزي او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کېږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداز نور شو موږ.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیلمن او دویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زموږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. کچیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو جوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کېږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کېږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وې، خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي دې ته چولې ده چې کیسې ولیکي.
ماشوم ته کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همل ته زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا ده چې ماشوم ته کې پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمې ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمې پورې والسي. نو ډېر زیات خوخيږي چې ماشومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما دا په ډېر زیات خې ماشومان د پاره کیسې ډېر زیات خې، ځکه چې ما به کله ماشومتوب کې خیالي کیسې لوستلې ما سره به نوې فکر پیدا کړو. ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته څولم. اوس هم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم هغه د ماشومتوب د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې هغه څه کیسې په خپل ولیکم.
یعنی غواړې چې ماشومان ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي، همداسې ده؟
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شمان طب انه بعد هل جزء بعد ما شمان تدروغ ولا ولا شيء که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغو. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي. دا به ډېر زیات ښه ماشومان د پاره، ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شوي وو. هغه څه چې ریښتیا دي هسې نه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکوي ورته وایي چې کتاب باید ولولې داسې وکړي هسې، هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایي. مثلا یو کتاب دونه ښایسته و، سترګې پیدا شوې، بیا تا ته په مینه راغی، داسې باید ته کیسه ورته جوړې کړې تخیل کې، مثلا سې ریښتینی بڼه ولري.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنې که ماشوم وروسته لوی شي لکه څرنګه چې تاسو وویل، حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمې ته تلم، نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمې ته ځې، هی بیت سره
یو خبره دا ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولاړ دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن وي. خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم، کنه زه لا تر اوسه 15 کلنه یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما د تخیل سره سم و. ځکه تخیل د ډېر زیات ماشومانو لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې ولولي یا څه وایي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي. هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي، یعنې غوسه ورته کوي. هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي. خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي، په مینه ورته واوروي، یو کیسه ورته وکړي، حتماً هغه دا خبرې قبلوي او عمل پرې کوي. هغه څه نه چې ته ورته ووایي هغه ریښتیا ورته ووایي یا لږ تند رفتار سره ورته ووایي، هغه بیا هرګز نه قبلوي. کله چې په مینه ورته ووایي. او بل زه چې وړم پلار مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې هڅول یم چې کیسې ولیکم، مطالعې او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې روانشناسي کې وایي، په اروا پوهنه کې وایي، که چېرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه به بیا هم سیګریټ سکوي، خو که چیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد هم بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي.